السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، ستړي مشه وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. روانه خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړی نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه او مطالبه اوریدل شي، او په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ صحیح خبرونه به واوري. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسی مو په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره مرسته کوي. خبرونه په خبرونو پیلو، په نړیوالو خبرونو کې چې تفصیل به وروسته واوري. راغلی چې په ایران کې د ترکمنستان پولی ته څیرمه د ریاکتر په مقیاس 15.1 درجه زلزلې 2 کسان مړ کړي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. او روسلغه شمالي کوریا نن یو بالستیک توغندای واسمه د روسي ولسمشر او د هغه چینایي سیال په کوریا ټاپو واسمه کې د کڑکیچ پر زیاتې دوه اندېخ نه څرګند کړه. خوس رحمت الله افغان د افغانستان خبر نوړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د کابل د دنیا عالمانو شورا په افغانستان کې د دنیا عالمانو د ترور په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کابل ښار په درېیمه حوزه کې شاوخوا 50 زده کوونکي نجونې مسمومې سوې دي، او د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو د جلب او جذب مسؤول نیولی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل د دنیا عالمانو شورا په افغانستان کې د دنیا عالمانو د ترور په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د دنیا عالمانو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړی پام وکړي.
زمون غوښتنه له امنیتي ارګانونو جدي غوښتنه ده، او په جدي توګه ترې ځینې غوښتنه کوو چې د دنیا عالمانو حفاظت وشي. هغه عالمان چې له نظام سره پیوستي او نظام ته مشروعیت ورکړی دی او نظام سره کار کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د عالمانو ژوند ته به ځانګړی پام وکړي، او په دې برخه کې پولیسو ته لازمي سپارښتنې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په کندهار کې مولوي عبدالغفور، په پروان کې د عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالرحیم شاه، او په تر ټولو وروستۍ پیښه کې په کابل کې بل دیني عالم مولوي سیف الرحمن ستانکزای وژل سوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کابل ښار په درېیمه حوزه کې له معارف سره د مرستې په نوم په یو ښوونځي کې شاوخوا 50 نجونې مسمومې سوې دي. د دغه وزارت د نشرات رئیس کبیر اقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې مسمومې شوې نجونې روغتون ته رسول شوې چې یو شمېر یې له درملنې وروسته رخصت سوې دي.
در حدود 50 شاگرد دختری که اونجا
درس هغه وای شاوخوا 50 جون چې هلته درس لوست مې سوي دي، چې په کم وخت کې خونځي مسولینو استقلال روغتون ته انتقال کړی دي، چې زیات شمیر له درملنې وروسته کورونا ته رخصت سوي دي. هغه لی اقمل زیاتوي له لومړنیو چړنو له مخې د خونځي ترڅنګ باغ کې په ونو باندې د دوا پاشي له عمل نجونې مسمومې سوي دي. او د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو د جلب او جذب مسؤل نیولی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې اختر محمد په نامه هم اوزه کې د یوې چاپې پر مهال نیولی. ښاغلی دورانی زیاتوي چې په ورته یو بله چاپه کې یو بل طالب چې په ښار کې چریکي عملیات ترسره کول هم نیول سوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي.
پاکستان وایي د آسیا، افریقا او اروپا لپاره د چین د وریښمو لار د طرحې په لړ کې له چین سره د 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت نوې موافقې لاسلیک کړي. چارواکو پرون ویل دغه موافقې پر هغې 500 میلیارد ډالري ژمنې سربیره دي چې مخکې د پاکستان او چین د اقتصادي دهلیز یا کوریډور لپاره سوي دي. د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژو کې د ریل لارو، سړکونو او برېښنا کوټونو جوړول شامل دي. د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت موافقې پرون په پیکینګ کې د وریښمو لار د سرمشرې په درشل کې لاسلیک شوې. دغه دوه ورځنۍ سرمشریزه نن د چین په پلازمینه پیکینګ کې پرانستل شوه. د چین ولسمشر شي جین پینګ په خپل وینا کې وویل
چین په پام کې لري چې د یو کمربند یوې لارې د پلان له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره د ګډ ژوند د 1500 اساساتو په رڼا کې دوستانه همکاري پراخه کړي. چین به د پرمختګ تجربې له نورو سره شریکوي، خو د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي.
په دې سرمشریزه کې د 29 هیوادونو استازي ګډون لري. په ایران کې د ترکمنستان پولې ته څیرمه د ریشتر په مقیاس 15.0 درجې زلزلې دوه کسان مړ کړي او سلګونه نور ټپیان کړي دي. د زلزلې له کبله ډیر کورونه زیانمن سوي دي. دغه زلزله د خراسان شمالي ولایت په بجنور شار او شاوخوا سیمو کې سوي ده. اسنه خبري ایجنټ راپور ورکړي چې زلزلې یوه ښځه او یوه نجلۍ مړ کړي دي. د ایجنټ په حواله په دې لړ کې 380 کسان ټپیان سوي او د سیمې څباندې 40% کورونه زیانمن سوي دي. د زلزلې مرکز د ترکمنستان د سرحد په 50 کیلومتره کې وو. روسه له هغې چې شمالي کوریا نن یو بالستیک توغندی و ازمویه، د روسیې ولسمشر او د هغې چینایي سیال په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکیچ پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د ولادیمیر پوتین او شی جینګ پینګ تر کتنې وروسته د کرملین ویان دیمیتر پیسکوف وویل دواړو مشرانو په جزئیاتو د کوریا ټاپو وزمې پر وضعیت خبرې وکړې او د کړکیچ پر زیاتېدو یې خپله اندېښنه څرګنده کړه. د جنوبي کوریا او جاپان د چارواکو په حواله دغه توغندی چې په یو نیم ساعت کې یې څه باندې 200 کیلومتره مزل وکړ، څه باندې 2000 کیلومتره متر ارتفاع ته ورسید، وروسته د جاپان په اوبو کې ولګید. تر دې مخکې سپینې مڼۍ ویلي وه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تصور نسی کولی چې روسیه به د شمالي کوریا د میزایلو په وروستۍ ازموینه خوشحاله سوي وي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي توغندی د جاپان په نسبت د روسیې خاورې ته څیرمه لګېدلی، ولسمشر تصور نسی کولی چې روسیه دې ورباندې خوشحاله وي. په همدې حال کې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن خبریالانو ته وویل
د نړیوالې ټولنې له سختو خبرداریو سره سره شمالي کوریا یو وار بیا بالستیک توغندی وازمایي. دا د منلو وړ مسئله نه ده. موږ په دې اړه سخت اعتراض څرګندوو. د شمالي کوریا د میزایلو پرله پسې ازموینې زموږ هیواد ته ستر ګواښ او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې لیک څرګنده سرغړونه ده.
د سپینې مڼۍ په بیان کې د شمالي کوریا پر ضد د لا کلکو بندیزونو غوښتنه سوې ده. ایمانویل ماکرون د فرانسې د نوي ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. 39 کلن اما ایمانویل د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو ځوان ولسمشر ګڼل کیږي. دی چې پخوا د اقتصاد وزیر و، په بانکداری کې هم تجربه لري، خو تر دې مخکې پر کوم انتخابي پوسټ کار نه دی کړی. د اروپایي ټولنې ویان دی د آذربایجان د یوې محکمې هغه پریکړه وغندله چې د 50 آنلاین رسنیو د تړلو لپاره یې کړې ده. په دغو آنلاین رسنیو کې د ازادي راډیو د آذربایجان سرویس پاڼه هم شامله ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې ویان دی مایا کوتسیان چیچنن په یوه اعلامیه کې وویل د محکمې پریکړه په پرمختللو او ډیموکراتیکو ټولنو کې د آزادو او متنوع رسنیو له اړتیا سره اړخ نه لګوي. د باکو یوې محکمې د جمعې پر ورځ حکم ورکړ چې د ترانسپورت، ارتباطاتو او پرمختللې ټکنالوژۍ وزارت هغه غوښتنه باید عملي سي چې د دغو ویبسایټونو د تړلو لپاره یې کړې وه. آزادی اروپا آزادی راډیو ویلی چې د دې پریکړې په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. دغه ادارې دا په آذربایجان کې د راپور ورکولو د خاموشولو لپاره یوه بله څرګنده هڅه ګڼلې ده. دا وه خبرونه.
له رحمت الله افغان او سالم محمد سالین مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له آزادی راډیو څخه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان امنیتي او پوځي قوانین بیا کتنې او اصلاح ته اړتیا لري.
برخی از قوانین نافذه در بخش نظامی با اوضاع منطبق گردد، تغییرات در آن وارد گردد.
د کابل د عالمانو شورا له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
زمون غوښتنه له امنیتي ارګانونه جدي غوښتنه ده د دینی عالمانو حفاظت وشي. هغه عالمان چې له نظام سره پیوست دي او نظام ته مشروعیت ورکړی ده او نظام سره کار کوي.
د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي دفتر د ډیلی میل هغه راپور رد کړی چې د نوموړي د پانګې په اړه یې خپور کړی دی. د پکتیا ولایت په لورو پرتو سیمو کې هغه ځوانان چې مصروفیت نه لري وایي که سالم مصروفیت ورته پیدا نشي نو د مجبورۍ له مخې به له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي.
موږ مجبوري چې غلط او ځي وطن وشکوي، شور جوړ کړي، بغاوت جوړ کړي، میرا میږي واسه تیره شوي دو.
او په نړیوالو راپورونو کې به واوري وروسته له هغې چې شمالي کوریا نن یو بالستیک توغندی وازمایي، د روسیې ولسمشر او د هغه چینایي سیال په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکیچ پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای د افغانستان امنیتی او پوزی قوانین بیا کتنې او اصلاحات اړتیا لري. تاج محمد جاهد د یک شنبه پورس په کابل کې د پولیسو د قانون د اصلاح او بیا کتنې حقوقي کانفرنس د وینا پر مهال وویل چې روانو حالات او شرایط ته په کتو اړتیا لیدل کیږي چې د پولیس واړوند قوانینو کې یو لړ بدلونونه رامنځته شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د دفاعي او داخلي امنیت کمیسون غړي بیا په قوانینو کې د اصلاح او بدلونونو ترڅنګ د قوانینو په پلي کېدو هم ټینګار کوي. نور حال د ازادي راډیو د خبريال واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي روانو حالاتو او شرایطو ته په کتو اړتیا ده چې په امنیتي او پوځي قوانینو کې یو لړ بدلونونه راشي او دغه قوانین د وخت او خلکو له غوښتنو سره سم عیار شي. تاج محمد جاهد د یک شنبه پورس په کابل کې د پولیسو د قانون د اصلاح او بیا کتنې حقوقي کانفرنس ته وویل که د هیواد امنیتي وضعیت په کتو په پوځي قوانینو کې یو لړ بدلونونه راشي نو ګټورې پایلې به ولري.
برخی از قوانین نافذه در بخش نظامی
په پوځي برخه کې د نافذه قوانینو ځینو برخه له اوسنیو حالاتو سره برابرې نه دي، نو د هیواد روانو حالاتو ته په کتو باید پکې بدلونونه راشي، څو د نوې ټکنالوژۍ په ګډون د نورو زیاتونو سره د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي.
تو با در نظر داشته انکشاف در علوم و تکنولوژی بتواند در حل مشکلات ما واقع گردد.
خغلی جاهد وویل پولیس قانون پلی کوي او قانون باید په ټولو وګړو یو شان پلی کړي. د ځینو راپورونو له مخې پولیس له بشري حقونو څخه په سرغړاونې، اداري فساد، له دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې، وظیفوي غفلت او په یو شمېر نورو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر چې د پولیسو د قوانینو د اصلاح او بیا کتنې کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې د بشري حقونو څخه د سرغړاونې په یو شمېر قضیو کې پولیس په مستقیم ډول ښکیل دي چې لامل یې د پولیسو نه مسلکیتوب او د عامه پوهاوي نه لرل دي. سیما سمر وویل چې د بشري حقونو څخه د سرغړونې د مخنیوي لپاره باید د افغانستان پولیس مسلکي شي او دوی په یاده برخه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره یو هوکړلیک هم لاسلیک کړی چې له مخې به پولیسو ته د بشري حقونو په برخه کې روزنه ورکړل شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د دفاعي او داخلي امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د پولیسو په قوانینو کې د اصلاح او بدلون ترڅنګ د قوانینو په پلي کېدو هم ټینګار کوي. له دې ډلې هاشم الکوزی وایي د پولیسو هغه جنرالان او منصوبین چې له خپل دندې څخه ناوړه ګټه اخلي او په فساد کې ښکیل دي باید ورسره قانوني چلند وشي.
هغه جنرالان چې ناشتي هغه ډالرو ته په تمه دي قانون در شو لاندې کړی دي، هغه باید محکمه شي، هغه باید عدلي او قضایي ارګانونو ته روان شي. هغه چې هغه څوک چې قانون ته دی درناوی نه لري او قانون دی تر ځان کښته بولي، هغه باید دندې څخه لیرې شي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي او داخلي امنیت کمیسیون مشر میرداد خان نجرابی وایي د پولیسو په قوانینو کې بدلون د وخت اړتیا ده، خو د کورنیو چارو وزارت مسؤلین او منصوبین لومړی باید قانون په ځان پلی کړي چې په ټولنه کې خلک په دوی اعتماد پیدا کړي. ښاغلی نجرابی وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت باید د هغو پولیسو په وړاندې چې له خپلې دندې څخه ناوړه استفاده کوي جدي اقدام وکړي او دا ډول افراد باید د قانون منګولو ته وسپاري څو په ټولنه کې د ده په خبره قانون یو شان پلی شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د واصل وصال رپورټ اوریده چې نسیم شفق وړاندې کړ.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د کابل د عالمانو شورا له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دینی عالمانو مرموزې وژنې د سیمې د استخباراتو کار دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دینی عالمانو ژوند ورته خاص اهمیت لري او په دې برخه کې پولیسو ته لازم سپارښتنې شوې دي. نور حال د اکرام الله اکرام راپور کې
ورسله هغه چې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې دینی عالمان په مرموز ډول وژل شول، د کابل د عالمانو شورا په دې اړه جدي اندیښنه څرګندوي. دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دینی عالمانو ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
د سیمې استخبارات او استخباراتي کړي نه غواړي چې د افغانستان نظام یو مشروع نظام وي او تلپاتې نظام وي، نو هغه غواړي چې لدینا متنفذین روحانیین هغه خلک چې نظام طبقه ورکی هغه لبینوي شي.
دی وای د سیمې استخباراتو زکه د افغان دینی عالمانو په وژنو لاس پوري کړي چې د افغان حکومت مشروعیت وګواخي او هغه غږ چې دینی عالمان د جګړې پر ضد کاروي غلې کړي. د روانې مې میاشتې په ومه نیټه وسلوالو طالبانو په کندهار کې مدني فعال او دینی عالم عبدالغفور پیروز په ډزو وواژه. په یو بل پیښه کې د پروان د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحیم حنفي د ماین په یو چاودنه کې ووژل شو. په دې پیښه کې چې د روانې میلادي میاشتې په نهمه نیټه د چاریکار خار په عیدګاه جومات کې وشوه، لامل یې د دینی زده کړو 15 تنه زده کوونکي هم ټپیان شول. تر ټولو وروستۍ او تازه پیښه بیا د علومو اکاډمۍ د اسلامي علومو د مرستیال مولوی سیف الرحمن ستانکزي وژنه وه. نوموړی 13 جمعه په رڼا ورځ د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. تر دې پخوا هم یو شمېر دینی عالمان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. وروستۍ وژنې د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون په ملي کچه وغندل شوې او دای د هیواد د دښمنانو کار وباله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دینی عالمانو د ژوند د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال وای نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې به د دوی ځواکونه هیڅ ډول حاسه هم ونه سپموي.
د افغانستان د دینی علماو د امنیتي تدابیرو په برخه کې موږ هر ډول همکاري چې اړتیا وي ترسره کوو او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکوو.
نوموړی وایي امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې د دینی عالمانو د وروستۍ وژنو عاملین ونیسي. یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان دښمن غواړي د دینی عالمانو په وژنه ویره خپره او د جګړې په ډګر کې ترې پراخه تبلیغاتي ګټه واخلي. د چارو کارپوه مدني فعال راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل هغه خلک چې فکرونه روخانوي تر ډیره د هدفي وژنو ښکار ګرځي. نوموړی وایي حکومت او ولسي وګړي باید دوی د ژوند په ساتنه کې کوټلي ګامونه واخلي او هغه دینی عالمان چې وژل شوي عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري تر څو پراتونکو کې لورته پیښو مخنیوي وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دفتر د ډیلی میل هغه راپور رد کړی چې د نوموړي د پانګې پاړی خبر کړی. د مطبوعاتي مسول محمد یوسف سهال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې خاغلی کرزی په کور دننه او بهر پانګونه نه ده کړی. په ورته وخت کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې عالی ادارې هم ویلي چې د ډیلی میل د راپور په تړاو اسناد نه لري. بیا هم اکرام الله اکرام پاړه راپور لري.
د انګلیسی ورسپانې ډیلی میل د هغه راپور تر خپرېدو وروسته چې پکې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د دوبۍ مالی امپراتور یاد شوی، د خاغلی کرزی مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په هیواد کې دننه او بهر هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې. د حامد کرزی د مطبوعاتي دفتر مسؤل یوسف سهاد یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډیلی میل راپور له حقیقت لري وباله.
دا یو دروغ او له حقیقت لري راپور دی. رئیس په داخل او خارج کې هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې. رسنیو چې په دې اړه کوم راپور خبره کړي کته سي ارقام ته زیر شي زيده او نقيز دي او د خپل دخې چې دا مسله حقیقت نه لري.
ای موضوع واقعت نه ده.
ډیلی میل ورسپانې په خپل راپور کې حامد کرزی په فساد تورن کړي او لیکلي دي چې په دوبۍ کې د خاغلی کرزی د کورنۍ شتمنۍ 90 میلیونه انګلیسي پاوند ته رسیږي. لدې وړاندې هم د حامد کرزی په اړه ورته راپورونه نشر شوي وو. په 2014 میلادي کال کې د پیپل ویت منی په نوم ورسپانې د نړۍ هغه سیاسي مشران معرفي کړي ول چې ډېری پیسې ګټي او د حامد کرزی نوم یې په سر کې وو. که څه هم د حامد کرزی د شتمنۍ په اړه د ډیلی میل ورسپانې دا داوی تر دې د مثابت شوي نه دي، خو په افغانستان کې د نوموړي حکومت د ستونزو او پراخ مالی فساد لوتورونو سره مخو. د مالی فساد په برخه کې د کابل بانک دیوالی کېدل د حامد کرزی د حکومت د فساد یو ستره نمونه په ګوته کېدای شي چې په دې قضیه کې د خاغلی کرزی ورور محمود کرزی هم په لاس لرلو تورن شوی وو. په ورته وخت کې د فساد سره د مبارزې علي اداره وایي چې د ډیلی میل د راپور په اړه هیڅ ډول اسناد له دوی سره نشته. د غیداري مشر سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل چې حامد کرزی په 2009 میلادي کال کې په خپل بانکي حساب کې 15,615 یورو پانګه درلوده چې د نوموړي په وینا د حکومت په وروستیو کې دا پانګه تر 14,000 یورو پورې راښکته شوې وه.
د هغو اسنادو له مخې سند چې موږ سره دی او د جرمني په کمرز بانک پورې اړه لري، ښاغلی کرزی د 2018 کال د 8 میاشتې په 1 نیټه په خپل بانکي حساب کې ټوله 14,940 یورو پانګه درلوده او تر دې ډېر یې په فرم کې نوې ثبت شوي.
د ښاغلی فخری په خبره د هغه څېړنو په پایله کې چې د بانکي استخباراتو خاروالیو ترافیکو او املاکو لوري شوی، د خاغلی کرزی د شتمنۍ په اړه نور معلومات نه دي ثبت شوی او نه هم خلکو کوم اسناد له دوی سره شریک کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
له ازادي راډیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د بیروزګاری په تړاو یو مطلب د پکتیا ولایت په لور پرتو سیمو کې ډیری ځوانان کار نه لري. په دغه ولایت کې یو شمیر ځوانان چې مصروفیت نه لري وایي که سالم مصروفیت ورته پیدا نشي نو د مجبورۍ له مخې به له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي. نور حال له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال داود ته پام را کوي.
د پکتیا درې زدران میشت ولسوالۍ وزي زدران ګرد څیړې او خواک اوسیدونکو شکایت کوي چې په سلګونه ځوانان یې په کلیو کې وزګار ګرځي او حکومت د دوی د مصروف ساتلو لپاره کوم عملی میکانیزم نه لري. دوی وایي که په خپلو سیمو یا نورو ځایونو کې ورته حکومت د کار ورکولو برنامه‌ریزي ونه کړي، دا ویره موجوده ده چې اکثریت ځوانان به د بیکارۍ له امله وسلوالو ډلو ته ورمخه کړي. د زدرانو د یادو درې ولسوالیو ځینې اوسیدونکي
پلاور ستخله کله اوسیدونکي څلور پنځه سوه مېړه کلی دی، دلته ځوانان یې ټل بچاره ګرځي، خوشتانه کاروبار نشته.
زارم بل د ستخل کلی اوسیدونکي میږ ځوانان به کاروباره دي، کاروبار نه لري. نو میږ ته درخواست کوري نه حکومت نه دي کړي، چې حکومت میږ ته کوري نه کړي وایم صحیح وي.
اوته سوه نفر په دا کلي کې در وکه بچاره ګرځي، میګ نه را چی شي نشته، نم پټای لري نه غار لري، میګ مجبوری چې غلطه او زی وطن وش کوي، شور جوړ کی، بغاوت جوړ کی، نه را میګ واسه تیر شوی دو بدا چې حکومت هم غوړي نه میګ کدای شي غلطه لور شي او یتلبون سره یزو شي.
دا دوی په خبر ځوانان ټول ورځ په خوشی وادي کارونو بخت وي او دا وزګرتیا لامل ورزنه ژوند پر سخت شوی دی. دا زدرانو دوه تن ځوانان د خپل سیمو کې سي داسې کوي.
نوم سید جان د شوکل سولید ابراهیم خل د کلی اوسیدم کې ځوانان به تقریبا تر سلور سو سلور نیم سو پورې ځوانان ودلته بیکار ځوانان چې هغه همدغه لرګي او دغه د غرونو څخه چې کومه غوي دغه کار کوي، نور داسې د دولت له پلوه کومه توجه نه ده ورته شوې. غوښتنه مو همدا ده چې دلته داسې پروژې چې کوم پروژې وي موسسه وي هغه همدلته تحمیل کړي او د دغه ځوانانو لپاره داسې کوم پلانونه په لاره واچوي تر څو د ځوانان پکې مشغول شي او د دولت او خلکو ترمنځ فاصله هم کمه.
نوم مې سید الله د شفاق ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نشته څه کول پوکې داسې دغه چاره مزدرې هغه نشته، دغه غره کوري نه دي، بس دغه کور دی، روز والی بالو وایا، کرکټ وکا، لډو وکا، پاره وکا، بس دا کور دی، نر خو نشته خپل تاسو وینئ.
دا دغه درې زدران میشته ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت څخه د سالم مصروفیت او کار غوښتنه کوي، خو د سیمې مشران بیا له حکومت ګیلمن دي، وایي که چیرته ورته پراختیایي کارونه نه کیږي او ځوانان یې بوخت نه شي له مجبوریت به وسلوالو سره همکاري کوي.
زه یعقوب جان د منګټخلې د کلي انکشافي شورې د ولسوالۍ مشر کور نه لري، میږته د پروژې هغه انتخاب شي، میږته چې حکومت توجه ونه کړي میږ به د طالب سره مجبورۍ به ورسره یوځای کیږي.
حکومتي ادارې زدرانو د ولسونو ستونزې پر ځای ګڼي، خوای په یو شمیر کلیو کې د ځوانانو د سالم مصروفیت او عامه پوهاوي کچې لوړولو لپاره د علمي پروګرامونو ترڅنګ طرحې او پلانونه هم لري. په پکتیا کې د ځوانانو چارو مدیر نقیب الله ازادي راډیو ته وویل
دوی ته په مختلفو برخو کې انشاءالله موږ پروګرامونه لرو، د حالاتو ته ګورو، مشکل ته ګورو، دغه مطابق موږ دوی ستونزو ته رسیدګي کوو. لکه په دې موسم کې موږ غواړو چې هغو ته د عامه پوهاوی د ورزش او د صحت په برخه کې کار وکړو او همدارنګه نور موږ پلانونه لرو چې په د تعلیم په برخه کې دوی ته غواړو چې په هغو سیمو کې د انګلیش او نورو ساینسي مضامینو برخه کې سیمپونه درکړو دوی ورڅخه استفاده وکړي.
دا د خبره د ولایتي ادارې سره په بیلابیلو برخو کې شریکي برنامه جوړې کړې او په پلي کېدو سره به تر ډیره د زدرانو او یو شمیر نور ولسوالۍ ځوانان په سالم او وړ کارونو کې مصروف کړي. داود تپان، ازادي رادیو، پکتیا.
قدر من اوریدونکو، په پکتیا کې د بیروزګاری پاړه د داود تپان ریپورت ته غوږوي. اوس هم د ساينس لنړۍ څخه څو خبرونه چې اسمت ساروان چمتو کړي دي.
خبری است زیرکی سمارت هیدفونونه مخکې لاره وتلی چې د ګوتو نخې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نخو په لمس کولو کار کوي، خو اوس ان ای سی کمپنی ل بایومیټریک شیوی څخه په استفاده داسې هډفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ژغ پیژني یا د خپل خاوند د ژغ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قومنده مني. کله چې خبرې کوي هډفون ستاسو د غوښ له لارې ستاسو ژغ تشخیصوي. هډفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني. ان ای سی کمپنی ویلی چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي ځکه چې لدې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو دوه نړیوال مطالب. د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل د توغولو پاړه نړیوالو جدي اندېښنې ښکاره کړې دي. دغه هیواد د یکشنبې په ورځ یو لرې واټن ویشتونکی میزایل وازمایي چې د جاپان په سمندرګي کې په نړیوالو اوبو کې لوېدلی. دا چې کومو هیوادونو د شمالي کوریا د بالستیک میزایل د توغولو پاړه څه غبرګون ښودلی، سفی الله ستانگزي پاړه ریپورت جوړ کړی.
روسیه، جاپان او چین د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل د ازمویلو په خاطر اندېښنه ښکاره کړې ده. د روسیې د جمهور رئیس ویان دیمیتری پیسکوف ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره په لیدنه کې په دې اندېښنه ښکاره کړې چې د لری واټن وشتونکو میزایل په ازمویلو سره به د کوریا ټاپو وزمې کړکیچ زیات شي. د پوتین ویان چین ته د روسیې د ولسمشر د ننني سفر په جریان کې دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د چین او روسیې ولسمشرانو د کوریا د کړکیچ په له یو بل سره په تفصیل خبرې کړې دي. چین هیواد له اقتصادي پلوه د شمالي کوریا یو متحد حسابيږي، خو دا واري ټینګار کړي چې د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه خلاف کار دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا اندېښنه هم ښکاره کړې چې په سیمه کې به لانجې زور واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا په یو بیان کې ویلي چې فکر نه کوي روسیا به د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایلو له ازمویلو سره ډیره خوښوي. د سپینې ماڼۍ په دې بیان کې ټینګار شوی چې په شمالي کوریا باندې بندیزونه باید زیات کړای شي. جنوبي کوریا هم د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل ازمویل غندلی او دا کار د جنوبي کوریا او ټول نړیوالې ټولنې د امنیت او ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک کاره سرغړونه بللې ده. د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی ان د عامه اړیکو مسؤل یون یانګ چان وویل مونږ د شمالي کوریا لخوا د میزایل ازمویل غندو. دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک کاره سرغړونه ده. دا کار د کوریا ټاپو وزمې او نړیوالې ټولنې د امنیت او سولې په وړاندې یوه جدي ننګونه ده. شمالي کوریا د یک شمې پورس لری واټن وشتونکو میزایل وازموي. دغه میزایل تر یو نیم ساعت مزل وروسته د 2000 کیلومتر واټن په وهلو سره د جاپان په سمندرګي کې چې د کوریا ټاپو وزمې جاپان او په لری ختیځ کې د روسیې سره پولی لري ولوید. جاپان بیا ویلي د جنوبي کوریا او متحده ایالاتونو په همغږۍ به د شمالي کوریا په اړه قاطع اقدام کوي. د خبره د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وروسته له هغه نن په ټوکیو کې خبري اعلانو ته وکړه چې د ملي امنیت سلاکار یې له خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د شمالي کوریا د بالستیک زایل پتو غاولو ټلیفوني خبري کړې دي. جاپان مده متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا په نږدې همغږي کې معلومات ورزوي او د شمالي کوریا په اړه به پریکنده عمل وکړي. موږ به همدارس له روسیې، چین او نړیوال ټولنې سره په دې همغږي شو چې شمالي کوریا وه څه وڅو د ملګرو ملتونو امنیت شورا له پریکړه لیک سره سم عمل وکړي. شمالي کوریا یو میاشت مخکې هم د یو میزایل د توغولو هڅه کړې و چې هغه واري هڅه ناکامه شوې وه. د جنوبي کوریا او امریکا متحده ایالاتونو د چارواکو په باور شمالي کوریا د اټومي سروکو د انتقال وړ میزایل ازموي چې دا کار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک نقض دی او د ټولو له غبرګون سره مخ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم تاسو زیني پیغامونه لولم چې د 1313 شمیرې لارې مو ازادي رادیو ته استولې دي. عبدالستار ساحل هلمند ولایت خلیکلی چې په هلمند کې بیکاری ډیره ده، ځوانان بیکاره ګرځي. رئیس جمهور څخه مغوښتنه ده چې یو لار ورته پیدا کړي. محمد قاسم زواک له هلمند خلیکلی چې ټول درهګر په پاکستان کې دي او پاکستانی روسیا او د جنگ او انتحاري حملو لپاره افغانستان ته راستوي او افغانان په قصدي ډول وژني. عاشق الله له نورستان خلیکلی چې خپل چاپیریال پاک ساتل مونږ ته صحت را په برخه کوي. زه د ټولو هیوادوال نه غوښتنه کوم چې د خپل بازار چاپیریال په خپله پاک کړي او د شروالۍ په تمه دي نه وي. او عزت الله الهام له لوګر څخه پیغام کلی کلی چې افغانستان باید د پاکستان په وادو تیر نه وزي ځکه د ده په خبره پاکستان افغانستان تیر باسي. اوس هم په کابل کې د ماسپښین 2:30 شوې. رحمت الله افغان په سټډیو کې دی او لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
د کابل د دنیا علمانو شورا په افغانستان کې د دیني علمانو د اترور په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کابل ښار په درېمه حوزه کې له معارف سره د مرستې په نوم په یو ښوونځي کې شاوخوا 500 نجونې ام اس مم سوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو د جلب او جذب مسؤل نیولی دی. په ایران کې د ترکمنستان پولې ته څیرمه د ریختر په مقایسه 15.1 درجه زلزلې دوه کسان مړ کړي او لسګونه نور ټپیان دي. د اروپای ټولنې ویاندې د آذربایجان د یوې محکمې هغه پریکړه وغندله چې د 5 آنلاین رسنیو د دایمي بندولو لپاره یې کړې ده. ایمانوئل مکرون د فرانسې د نوي ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. او وروسته له هغې چې شمالي کوریا نن یو بلاستیک توغندی وازمې د روسیې ولسمشر او د هغه چینایي سیال په کوریا ټاپو وازمه کې د کړکیچ پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
له رحمت الله افغان نه مننه کوم. مرزي احمدزی اقتصادي خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته به ناجیه ساپۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل رئیس نن په پراکې په یو اقتصادي غونډه کې ګډون کوي. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس تی قلان نصرت به له چکی پانګوالو وغواړي چې افغانستان ته راشي او دلته پانګونه وکړي. پسرلی وایي چې د افغانستان او چک هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف به یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي.
نن په پراګ کې بل غونډه ده چې یو برخه داده چې دغه تفاهمنامه چې تاسو سره نن امضاستی او د افغانستان او د چک ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه بیا وغږیږي او بدلون په کانفرنس کې.
پرون هم ښاغلی نصرت د چک هیواد د سوداګرۍ د تواصل په کانفرنس کې او د برنو ښار په کرنیز نندارتون کې ګډون کړی و. د لغمان د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال د دغه ولایت په ولسوالۍ کې په څه باندې 6 تجربه ځمکه نوي باغونه جوړ شوي چې دا د لغمان د باغدارانو د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو کې د پام وړ رول لوبولی شي. د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ په 5 تجربه ځمکه باندې د مڼو او دغه راز په بادپاک ولسوالۍ کې په 10 تجربه ځمکه کې د انارو باغونه جوړ شوي دي. ښاغلی خوشحال وایي چې له دې وړاندې په دغه ولسوالۍ کې کرنیز خدمتونه لږ وو. دغه باغونه 50% د بزګرانو او 50% د کرنې وزارت د باغداري د ملي پروژې په مالي ملاتړ جوړ شوي دي. د لغمان د کرنې رئیس وایي چې د دغو باغونو په جوړولو سره به یو شمېر زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,200 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2,250 افغانۍ، د وریځې او درینی منی بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 45 او 1 لیتر ډیزل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 5 پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 12 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستانی کلدار 632 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنئ. یو ځل بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه ناجیه سپه هرکلی کوم. هیله مند یم چې د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړئ. نن په پروګرام کې د مورقي ناروغۍ په اړه غږیږو. په دغه پروګرام کې راسره په کابل کې د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری راسره مېلمه دی. ډاکټر صاحب عمری ته هم خره غلاست ویم.
مننه.
او ډیر زیاته مننه کو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. موږ د استډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 او بل شمیره ده 0922215. یادونه کوو چې دغه خبرونه په انلاین ډول د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم خپریږي. facebook.com/azadiradio مهیروي او کولای شئ شالته هم خپلې پوښتنې ولیکئ. مخکې دې چې اوریدونکو ته ورشو او دغه پوښتنې واخلو. یو راپور می د امدغې ناروغي په اړه چمتو کړی. دغه راپور اورو بیا راګرځ خبرونه ته. مورقه یو ډول میکروبي او دوامدار تبه ده. دا ناروغي ماشومانو ته ځکه ډیره خطرناک وي چې هغوی د ودې په حال کې وي او د بدن مقاومت یې ټیټ وي. ډاکټر پرویز اقبال وایي دغه ناروغي د ناپاکو اوبو او ترکاریو له خوړلو د ناپاکو لاسونو او داسې نورو شیانو سره بدن ته لاره پیدا کوي.
او اوړي کې د دې پیښې ډیرې زیاتېږي. دغه میکروب یا جراثیم چې دی دا په اوبو کې او په ککړو خوړو کې د یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي. یعنی که چیرته یو انسان ککړې اوبه وڅکي یا ککړ خواړه وخوري دغه میکروب راځي د خولې د لارې معدې ته او په معده کې بلاخره د تیزابو په واسطه باندې حتی نه مړ کیږي او د وړو کولمو کې د پایر پچس په نوم باندې ځینې ساختمانونه دي هغې کې ځان ځای په ځای کوي.
په لویه تبه یا مورقه اخته ناروغ ته باید نرم او قوي خواړه ورکړل شي. لویه تبه یا مورقه ناروغ د دریو خطرونو له ګواښ سره مخامخوي. لومړی دا چې شونې ده میکروب مغز ته ورسیږي او د مغز د ګزړن یا فلج لامل شي. دویم دا چې د بدن ځینې غړي لکه ځیګر له کاره ولویږي او دریم دا چې بدن ځینې غړي ناتوانه کیږي. ډاکټر پرویز اقبال د مورقې یو شمېر نښو نښانو ته په دې اړه اشاره کوي.
اولین نه خیدا د لکه څنګه چې تاسو ویل چې لوی تبا یا تبا دغه تبا ممکن د شپې د ورځې یا غرمه کې را پیدا شي. په لومړی وختونو کې دومره لوړه تبا نه وي خو د وخت په تیریدو سره د تبې کچه لوړیږي. کله چې تبا لوړه شوله د تبې سره سره ممکن ناروغ سردردي زړه بدي کانګې استفراق هم ولري او د دې سره سره ممکن ناروغ ووي چې ګیډه مې خوږیږي. د ګیډې دردونه یا به ناروغ د نس ناست یا اسهال څخه شکایت کوي او یا ممکن ناروغ وای چې زه کله قبض یم کله اسهال یم او کله مې په ګیډه کې تاو پیچو دردونه راځي. چون په وجود کې ځیګر موفقول تورې اخته کوي نو ممکن ناروغ د ګیډې د دردونو نه شکایت وکړي او کله چې ډاکټر دا مریض د نږدې نه ګوري ممکن ژبه باردار اوسي. ژبه به یو خاپ یا چاپ لري او د ګیډې د پاسه ممکن ځنې سې نخې ولیدل شو چې هغه ته روس پارس وي. او که چیرته د ناروغ ځیګر او تورې وکتل شي شاید چې تورې او ځیګر هم غټ شوی وي.
نوموړي وویل که د مورقي ناروغي پر مختللی شي په بدن کې دننه خونډیزي هم پیدا کیږي.
د بده مرغه که چیرته دا ناروغي په وخت سره تشخیص په وخت سره درمل نشي ممکن د وینې د لارې د بدن نور غړو ته سرایت وکړي. په کولمو کې غټ اختلالات دا دي ممکن وي خونډیزي رامنځته کړي او ناروغ با په یو مزمنه خونریزی سره بل اخره د کمخونې لوحې ته داخليږي. او که چیرته خدای نه خواسته تداوی صورت ونه نیسی ممکن د کلمو د سوري کېدو لامل هم وګرځيږي.
په ماشمانو کې د لوی تبه نخې دا وی چې د سهار لخوا تبه لګوي او له غرمې وروسته ډیریږي. یو شمیر روغتي متخصصین وایي ترکاری او نور سبب باید د مالګې یا کلورین په اوبو کې ومینځل شي ترڅو له دغه ناروغۍ نه مخنیوي وشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو اوري. خبرونه لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه مورقې ته ځانګړې شوې او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې په کابل کې د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری را سره دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب عمری، که تاسو راته ووایئ چې مورقه څه ډول یوه ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. مورقه یو ساري او سیستمیک ناروغي ده او نړیواله صحي ستونزه ده چې دا خطرناک ناروغي کیدای شي ماشومان او لویان ټول په ناروغي باندې اخته کی او دا خطرناک ناروغي چې مورقي په نوم سره یادېږي دا زیاتره په هغه وادونو کې یا په هغه سیمو کې لیدل کیږي چې د هغوی د حفظ الصحې کچا یا د روغتیا ساتنې کچا ډیره ټیټه وي. او دغه وروسته ارقام له مخې چې راپور ورکړل شوی دی دا خطرناک ناروغي یعنی د مورقي ناروغي هر کال په حدود یو ویشت میلیونه وګړي په ټوله نړۍ کې په ناروغۍ باندې اخته کوي چې له دې یو ویشت میلیونه له جملې څخه هر کال په حدود د دوه سوه زره یا دوه لکه وګړي خپل خوږ ژوند د مورقۍ له امله له لاسه ورکوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو ته باور شو ډیر اوریدونکي په لیکه کې دي او دوی هم پوښتنې لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. ډاکټر صاحب د دوی اړیکه له موږ سره پرې شوه. اوریدونکو ته به د ټلیفون شمیرې ویم 0999215 او بله شمیره ده 0982215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي او همدارنګه کولای شئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم خپلې پوښتنې ولیکئ او له ډاکټر صاحب عمری سره به مستقیما مطرح کړو. facebook.com/azadiradio مه هیروئ. بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. عبدالرحمن خان مهرباني وکړئ.
سلام درود سلام کوم دغه موضوع د مورکی د دمایه وسوال ده چې د ما تکلیف د مورکی سره د تشریح وکړي د واره وکړه د وایم وکړه د روزه مبارک را روان د ډیر سخت غیګم په ستار وخت کې نو دا چې درمل د ما تن د ورکه کې ته بیا ته بچو پوری یا ډاکټرانه ټول دا پر زما باندې چې روزه دې ما تکل ډوړي د خړلې کې نه خړل وبس کې ما دا بیا به دا څنګه ورکل شي نو دا څنګه چیر په دې موضوع کې معلومات کو او دا وره ته معلومه کړی دا څنګه مې ډیر
روزه او د سترګو تور غوړې د تا تند یاتګي کېدل هغه په مورقه پورې کوم خاص ارتباط نه لري. تل د لومړیز لومړی باید هغه معاینات باید وکړي چې تا د پاره ضروری دي ترڅو په لومړی قدم کې د خپل باندې تا د مورقي قطعي تشخیص وشي او ورسته دغه نه تا ته درملنه شروع کیږي او د تشخیص تر مخ درملنه تا د پاره ضروری نه ده.
مننه کو. بل اوریدونکو به هم واخلو مهرباني. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورې مهرباني وکړئ.
ما د ډاکټر صاحب محترم څخه پوښتنه ده چې زما یو ورور دی په کشنواري کې د امریکا ته په خپل شوی و نو اوس چې کوم لغښت دی هر خبره پر دماغ باندې بدل لګیږي او خوش غره تقریبا سلام په ما باندې مشر هم دی خو زه داسې یو څه په دې څخه داسې یو دا وایم چې د دفاره موږ کم علاج وکړی جوړ ته یو
ډیره مننه. ښه د تا ورور چې کله په کوچنیوالي کې په مورقه باندې اخته و نو د حتما د دې نه معلومیږي چې د هغې درملنه مو کړې ده او احیانا که چیرې اوس تا ورور غټ شوی دی او دای خشکه کوي او ززر قار ورځي نو دا د هغه مورقې له کبله نه دی چې په هغه وخت کې ده تیره کړې ده یا سپرې کړې ده. نو تاسو کوشش وکړئ چې نږدې ډاکټر یا کلینیک یا سی مرکز تاسو ته هغه ته شتون ولري نو هغې ته مراجعه وکړئ ترڅو هغه ډاکټر یا هغه متخصص استاد ورور شکایت یا د نږدې څخه واروي او هغې ته لازمه معاینات توصیه کړي او صحیح ده په هغې وخت کې تیره کړې هم وي لیکن عوارض جانبي یا د مورقۍ بابړی تر څو کالو پورې د انسان په دماغ کې نه پاتې کیږي.
بله ډاکټر صاحب عمری مخکې مو یادونه وکړه چې په کلنی ډول ډېر خلک په دې ناروغۍ اخته کیږي. ساسي په نظر د مورقۍ مهم عوامل څه دي؟
په خپل باندې د مورقۍ د ناروغۍ لامل یا سبب چې دی هغه د سلمونیلا ګرام منفی بکتریاوې دي چې د هغې جملې څخه کیدای شي سلمونیلا تایفي او سلمونیلا پاراتایفي زموږ وګړي په ناروغۍ باندې اخته کی چې خپل باندې د اخته کېدو لارې هم فرق کوي زیاتره هغه وګړي چې په مورېخه باندې اخته کیږي د اخته کیدو لارې په اول قدم کې هغه فیک اورال یا د خولې د لارې دي او چې د درد ترڅنګ د ترڅنګ هغه وګړي چې په دې نورغي باندې اخته کیږي هغه د ناپاکه یا غیر سی او بوت څخه استفاده کوي. دوه هم هغه صابه یا هغه سبزیجات نه چې دې استفاده کوي هغه په صحیح شکل باندې نه پاکي او په صحیح شکل باندې نه پخي. دریم باید دا وګړي باید کوشش دی وکړي چې د هغه کانسرو یا د هغه قوتي د کلورینګ غذا څخه چې هغه غیر صحی دی د هغې څخه باید استفاده ونه کړي. او همدارنګه د مورقی د ناروغۍ په انتقال کې د یادولو وړ ده چې په حشراتو کې مچان ډیر مهم رول لري.
مننه سناګل کاپیسا نه په لیکه کې د ډیر منتظر هم پات شو. مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب.
مهرباني.
لا پښتنه نه لازم ده مرز ده تور دیړې.
په ډېرې بخښنې ستاسې غږ صحیح نه راځي موږ ته. او مهرباني
لا تور دی راځه د اباد یوخ ماما اندی فشار وړي دا انتانی شه بخانه تم درې ولم زګری ده پی او د اباد یوخ ماما اندی دت راځي ما زاد اکثر سره پښتنه کو زنګنو باندې مګي دت راځي ما دا سره کوم په هغه ده دا واده د انتانی شه بخانه تم زګری ده پی درغلم.
او د سترګو تور ډیره مننه تاسو ولوم واخستل. اصلا نن د موږ سی برنامه چې دا یو روغتیایي برنامه چې د هغه د مورقی په حق لبان ده نو جا تا چې تور زیړي په باره کې سوال وکړه خپل باندې تا د زنګانو درد چې دی دا د تور زیړي سره هیڅ وابستګي نه لري. تور زیړی چې یا هپاتیټی بی هغه په خپل باندې د ځیګر سره سره کار وي. یعنی هغه کسان چې په تور زیړي یا په اچ‌بیس باندې اخته دي هغه په لومړي قدم کې د ناروغ ځیګر متضرره کوي او وروسته له هغې څخه بیا نور اختلاطات یا بابیړي ورکوي. نو کله چې تا د زنګانه درد دی ته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یا خپله باندې انتانی شفاخانه ته مراجعه وکړه هغه به تا ته ډیره ښه توصیه وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. عمری مخکې مو وویلې چې مورقه تر ډیره د ناپاکو اوبو او ترکاریو نه پیدا کیږي او شمېر نورو عواملو ته مو هم اشاره وکړه. نښې نښانو په اړه که یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړی چې د مورقې مهمې نښې نښانې څه دي. خو اوریدونکي هم ډیر زخت زیات په لیکه کې دی د دوی پوښتنې هم اخلو. عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی. اخونزاده صاحب مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. خو دې زه خپل سلامون د تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. زه ستاره اخونزاده یم د والا مرغاب څخه. مهرباني. ها ډاکټر صاحب څخه زما سوال دا دی چې یو څوک په سر کې مورقه ولري آیا تشخیص ونه کړي او دا هغه خپل تبابات ونه کړي بے تفاوت پاتې شي آینده ولې ته د څه مشکل سره دا مخامخ کیږي؟ او بل هم پوښتنه مې دا ده چې دا مورقه ساري هم دی د یو نفره څخه بل نفر ته انتقال کوي که نه کوي؟ دا سوال جواب دا کې ډېر به یې مهرباني وي.
اخونزاده صاحب مهمې پوښتنې وي حتما به ډاکټر صاحب ځواب کړي.
ډېره مننه اخونزاده صاحب. په لومړي سر کې اخونزاده صاحب چې مورقه تعریف کله وویل چې مورقه یو ساري او سیستمیکا او نړیواله صحي ستونزه ده. یعنی دا خپل باندې مورقه یو ساري ناروغي ده. دا بیل شرطه له یو شخص څخه بل شخص ته په مستقیم شکل باندې او یا په غیر مستقیم شکل باندې انتقال کوي چې هغه به وروسته خبرې پرې وکړو. او راغ لدو ته هغه کسان چې د مورقي په خطرناک ناروغۍ باندې اخته دي او د دې تشخیص په قطعي شکل سره شوی دی نو که چیرې دی خپل د مورقي ناروغۍ تداوي نه کړي نو په دې وګړو کې کېدای شي چې د لاسونه تر 40% پورې د هضمي سیستم خونریزی پیدا شي او کېدای شي دی ته په حدود 3% کې د خپل باندې کولمو سیرو کېدل پیدا شي. او همدارنګه علاوه له دې څخه په دې ناروغانو کې کېدای شي نادر بابیړي یا نادر اختلاطات لکه د وینې پرنټ کېدل په داخل د رګونو کې یا د وینې علاقه کېدل په داخل د رګونو کې اندوکاردیت پیروکاردیت مایوکاردیت او نیمونیا دوی ته پیدا شي. نو هغه کسان چې زما ټول هیواد ولو ته ټول وګړو ته ټول دوستانو ته توصیه ده، هغه کسان چې د مشکوکی زموریقه لرم باید ژر تر ژر هغه روغتیایي مرکز ته چې دوی ته نږدې دی هغې ته باید مراجعه وکړي تر څو د دې تشخیص په قطعي شکل سره وشي او د موریقي تداوي نن سبا په هر ځای کې په هر ولایت کې ډیره ساده او اسانه ده.
صادق له هرات نه په لیکه کې دی. مهرباني مهرباني صادق خان.
السلام
علیکم. سلام مهرباني.
او بل سوال مدار ته پیارات او مو ته دا چې متخصص خاطر مو ته چې موږ واسو دلته پیارات دي.
او ډیر مننه چې ستاسو سوال مې واخیستل. لومړی پد په دیبونه په ډیر تاکید وشي چې تر هر څه نه د مخه د مورقي تشخیص ډیر مهم ده، چې د مورقي تشخیص په خپل باندې نن سبا معتبر کتابونو کې او کوم ریسرچونه چې شوې دي هغه د بلډ کلچر یا د وینې د کلچر په واسطه باندې کیږي، چې هغه کسان چې د مورقي ناروغي لري په هغه کې د وینې کلچر یا بلډ کلچر 80% مثبت وي. دوهم د ناروغانو ته کېدلای شي چې د هډرور او د مواد غایطه او همدارنګه د هډوکي د مغز کلچر هم تر سره شي تر څو د مورقي قطعي تشخیص وزه شي. خو بدبختانه نن سبا په بازارونو او لابراتوارونو کې یو ډول کاذب ټیستونه چې په نامه دی ویډال یا وایډال ټیستو په نامه سره یادیږي، یا بعض ځایو کې بعضې نورې چې دی تایفوید ټیستو په نامه سره یادیږي چې هغه په خپله باندې او جی جی وای جی معلوموي، نو دغه ټیستونه په کاذب شکل سره مثبت راځي د مورقي د ناروغۍ په هکله باندې. نو کله چې یو ناروغ یو لابراتوار ته مراجعه کوي او هغه ډاکټر سم محترم هم هغه ته دی ویډال ټیسټ لیکلی وي او هغه د ویډال ټیسټ د هغه د وینې په معایناتو کې مثبت راځي، نو دا کسان علاوه دی نه چې جسمان متضرر وي دی روحن هم متضرر کیږي. یعنی دا د مورقي کلمه د تر اخر د عمر پورې د خپل ماسک کې ساتي. کله چې مثلا یو مشکل ورته پیښیږي نو دا همغه د مورقي خطرناک کلمه په ماسک راګرځي چې زه خو څو کلمه مخ کې یا یو کلمه مخ کې ډاکټر ته ورغلی وم او هغه ماته د مینې وینې معاینات توصیه کړی وو او په هغه کې زما مورقه مثبت و، نو زه په ما باندې مورقه بیا راګرځېدلې ده. نو مورقه ته څو کلو پورې امکان نه لري چې په وینه کې پاتې شي. کچیرې مثلا ته د ډیر وخت پوره پاتې کیږي خصوصا د څلور هفتو څخه چې ډیریږي خپل اختلاطات یا بابیړي ورکوي، نو هغه معاینات تا قریب دی که دوست دی آجی صاحب چې هغه تر سره کړی دی، نو هغه اطمان په ایراد که دی ویدال بیوی یا به تایفی تستو نوی، نو هغه په کاذب یا دروغجن شکل سره مثبت راغلی دی. نو تو تشویش مکوه، ما مورقات کلونو کلونو پوری په وینه کې نش پاتې کیدلی. او مننه
ډیر مننه. بل اوریدون که تورتو مهربانی روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام
لازدی بودی بوره.
علیکم سلام مهربانی. حنیفی صاحب نن مورقی پا لغیگو او تس سر هم که کمه پختونه میروانی؟
بله موضوع نوری داری دا دکتر صاحب کمی دا پشتن دا خپل مریضی لرم دا مریضی دا ترخولی می دیر تریخ خلوم ترخای او ترپزی می تریخ بودوی او تبا مریک را سراوی نور بدن می هم دار که ارس دوای نکلی کمه گاتا نکلی او بلغم می دیر وی دا دغا پاک بانی که دکتر صاحب ما تا جواب راید.
او دستر گوتور ہے تا سوال میں مکمل شکل باندې واخیستل. نو چې دا مشکلات خو ته لري، لیکن د دې ترڅنګ زه مطمئن یم چې تا خپل باندې د مورقي د پاره هغه د بلډ کلچر چې دی یا هغه معاینه چې ضروری دی هغه دې نه دی کړی او ضرورت هم هغې ته نشته. اوس د مورقي معاینات مخ په کمیدو باندې دي، خو په لومړی قدم کې چې موږ مخکله دې څخه یو ناروغ ته د مورقي تشخیص وکړو باید ځن نور ناروغي هم شتري چې هغه به درات شي ورسته له هغه څخه باید ناروغ ته د مورقي تشخیص کې خو لږی چې هغه ناروغي عبارت له تبرکلوز بورسیلوزس یا ایوانی مورقه ملاریا لپتوسپایروزس کیو فیور او ویروسی هپاتیت هپاتیتونه یا ویروسی زیړی او د امیب ناروغي دا ناروغي باید په لومړی قدم کې رد شي ورسته لږه څخه ناروغ ته باید د مورقي تشخیص کې خدل شي نو ته کوشش وکړه دا ناروغي چې ما درته ذکر کې لومړی د ډاکټر سره د هغه په حق لباوند مشوره وکړه چې تاسو فامیل کې خو به څوک تبرکلوز نه وي او د دې ترڅنګ ته خپل ملاریا ټیسټ کړه ځکه دغه راز چې تاویل د ملاریا ناروغان هم لري او هلمند یو د هغه ولایتو له جملې څخه ده چې ملاریا لوړ واقعات لري مننه
حافظ محمد علي له هرات
بله ډاکټر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
د کندهار ولایت څخه حافظ محمد علي تاسو سره پټه ما عمر تقریبا شپږ پنځوس کال دی یو دولس دیارلس کاله مخکې مورقه شوی بیا مې په کندهار کښې دلیا تداوي کړې ده معاینات مې کړي دي د ډاکټر مطابق مې دوا خوړلې ده د هغه څخه وروسته زه د دغه بدن د دولو دردونه لرم او د پښو د تلو دردونه لرم د زنګنو چپه خوا دغه دردونه لرم داسې غټ ځوان پر لونژو راولاړي حتی د دغه درېدو څخه زما ولې لا خوښ دي نو دوه وارې مې نور معاینات کړي دي او بله مې په بلال روغتون کښې وکړل هغه را ته سل په سل کښې مورقه یې بیا نو ما ته سپتراکسون را کړې پشکاري هغه چې ما ولګولې ډېر بد اثر یې را باندې وکړي بیا بل ډاکټر ته ورلم هغه راته وویل ته مورقه وې نو زه په ژوند ډاکټري بیا ولاکه وکړم ته نه یې مورقه نو زه اوس دغه یوه خبره ما داوخت دغسې بدن در را پېښ شي دننه په بدن کښې مې طبعي سربیرنه نه یي دننه مې په بدن کښې طبعي بیا چې زه سپتراکسون یو دانه ولګ سم او اوس بیا دغه علاج وکړي د ځانو سره زما یو ځای په دواخانه کښې دي دغه میکوبلامین مال د یو بل چا ډاکټر را ته وویل شپږ وره کمه معاینه وکړه وستا له عصبي دردونه دي بیا ما میکوبلامین ګولۍ ټابلیټ وخوړلې دغه چې وخورم دا د بدن دردونه مې ارام شي درد مې نه یي اوس زه نه پوهېږم چې دا زه عصبي دردونه دي ستاسو څخه ډېره مننه
او د سترګو توره محمد علي وروره ستا سوال مې واخیستله تا خپل سوال ډېر په ښه شکل سره تشریح کړله نو ته چې څو کاله مخکې مورقه شوی وې او وروسته له هغې څخه چې تا تیر وخت کې په کوم لابراتوار کې یا په کوم شخصي روغتون کې معاینات ترسره کړل نو تا حتماً لکه مخکې مو چې ذکر وکړ یا د ویډال په نامه معاینات ترسره کړي او یا د تیفوید په نامه باندې چې دا دواړه ما درته ویل چې پلس ها و نور انتانات په عضویت کې شتون لري چې دا په کاذب شکل باندې مثبت راوځي د ټیستونه دا ټیستونه موږ ته د مورقې قطعي تشخیص هیڅ کله هم نشي واضح کولی او په د مورقې نښو نښانې به مخکې هم ذکر کړي ځکه چې په هغې کې هم د مفصلو درد زړه بدوالی سرګنګسي سردردي دا شتون لري لیکن په هغه کچه نه وي چې ته مثلا ځان باند چاپی کې یا بل چېته ورته وایي چې تا اوږې کښېکاږي نو د ما توصیه تا ته دغه ده د سترګو توره چې ته مورقه هیڅکله هم نه یې نو ته داسې وکړه چې یو ځل خپله باندې د اورتوپیدي ډاکترانو سره یا متخصصینو سره مشوره وکړه او په خپله دې هم ذکر وکړ چې میکوبالامین مې واخیستل د هغې سره آرامه شول نو ته حتما د هغې سره مشوره وکړه هغه به تا ته مسق معاینات ډېر دقیق معاینات درته درکړي تر څو خپله باندې ته په خپل نهایي تشخیص باندې پوه شي ډېره مننه
مننه کوو د خپرونې د لومړۍ نیمایي البته یوه دقیقه وخت لرو ډاکټر صاحب دا د ډولونو په اړه که یو څه معلومات راکړئ چې مورقه یوازې یو ډول لري که نه په څو ډولونو باندې ویشل کېږي
ډېره مننه مورقه په خپله باندې لکه مخکې مو چې ذکر وکړ د سلمونیلا د دو سبب چې دا د سلمونیلا ګرام منفي بکتریاوې دي چې دا د دوو زرو نه زیات انواوې لري چې له دې جملې څخه په انسانانو کې سلمونیلا تایفی او سلمونیلا پارا تایفی د مورقه د ناروغۍ سبب ګرځي او مخکې هم تاسو پوښتنه وکړه بیا هغه سوال هم نیمګړی پاتې شولو چې د مورقه د ناروغۍ نښې نښانې د مورقه د ناروغۍ نښې نښانې په عمومي ډول سره عبارت یې له تبه او د ګیډې ده ها کسان چې په مورقه باندې اخته وي 15% وګړي یا 15% ناروغان د تب نه شکایت لري او د ډیر شونه تر 40% وګړي چې په مورقه باندې اخته دي هغه د ګیډې درد څخه شکایت لري او په مورقه کې د تب مهم واس دا دی چې تب د زینې په شکل باندې یا سټپ بای سټپ لوړیږي چې دا د تب لوړیدل دي او ونه تر لاس ورځو پورې ادامه پیدا کوي او ورسته د لاس ورځو څخه تب په منظم شکل باندې مخ په وړاندې ځي او د تب درجه چې هم وي هغه د 8.15 څخه تر 9.15 پورې د تب د حرارت درجه او نور اراز علایم هم شته چې هغه زړه بدوالی استفراقات په اطفال کې دشي اصالات رامنځته کوي یا په غټانو کې دشي قبضیت د عمومي نښې خونې منځ
مننه دوستانو.